پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم. تاسو د رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې چې د امیر احمد صفی په تخنیکي همکاري خبریږي، او چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام د موټر بم برید څېړنه کوي، او په دې برخه کې که هر چا غفلت کړی وي نو سزا به وویني. په بهرنۍ موضوع کې هم اورئ چې د برېټانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو په اړه رای واخلي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد تکل اوروي.
د کابل په پرونی موټر بم چاودنه کې چې مسولیت طالبانو منلای، لک تر لګه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. د برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست به ډېر ژر له رسنیو سره شریک کړي. او ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ یې فضا ته توغولی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسولیت طالبانو منلای، لک تر لګه څلور کسان وژل شوي او له نوي زیات نور ټپیان دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دوی د وسلوالو په پرونۍ حمله کې لسګونه بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي په کې استوګندي په نښه شوی، خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره تش و. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکي وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي، او وایي له دې وروسته به د کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅېړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتیجو څېړنه بشپړه کړې، او د اعلانولو لپاره یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې، او همداراز د شاوخوا لسو نورو ولایتونو وروستۍ نتیجې به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي، او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي.
لګنه ویل چې موږ ادلي قضایي ارګانو ته ورکو، سر دې تجارتي سنگین ته ورکړې، او ان شاء الله به رسنیو سره هم شریک شي، او پس لګنه عملا د جرایم سنگین لخوا د دې گرفتاری به آغاز شي.
د ښاغلي توحیدي په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لاسه د رادیو خبرونه اوري. ایران نن وویل چې یو سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته توغولی دی، خو د ځمکې مدار ته په رسېدو کې پاتې راغلی. د ایران د مخابراتو وزیر محمد جواد ازری جهرومی دولتي تلویزیون ته وویل هغه راکټ چې د پیام په نوم سپوږمکۍ لیږدوله د توغولو په دریم پړاو کې ونه شو کړی لازم سرعت ته ورسیږي. نوموړي د دې عارضې علت څرګند نه کړ، خو ژمنه یې وکړه چې ایراني ساینس پوهان به خپلو څېړنو ته دوام ورکړي. ایران ژمنه کړې چې فضا ته به دوه سپوږمکۍ استوي. د پیام سپوږمکۍ د توغولو راپور په داسې حال کې ورکول کیږي چې د ایران د راکټي ازموینو له کبله د تهران او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. متحد ایالات پر ایران تور لګوي چې د ملګرو ملتونو له پریکړلیکونو څخه سرغړونه کوي. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن بریکزیت یا د حکومت هغه طرحې ته رایه ورکړي چې له مخې دا هیواد له اروپایي ټولنې وځي. دا په داسې حال کې ده چې صدراعظم تریزا می تر روسي شبي پوري د دې طرح د ملاتړ لپاره د رايو د تر لاسه کولو هڅه وکړه. د برتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رای د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د بریکزټ بریالي کول دي، خو اکثر سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن مې پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو طرحه به زیانمنه شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د برتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برتانیا باید رسما له اروپایي ټولنې اوزي، خو که نن دا طرحه رد شي نو د بریکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. او وروستی خبر، د پاکستان سترې محکمې پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلي طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خزر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی او له تیرو 15 کلونو راهیسې په زندان کې دی. د قضیه د بشري حقونو د ډلو او ملګرو ملتونو پاملرنه ځان ته اړولې ده. د پاکستان سترې محکمې د شنبه په ورځ د نوموړي اعدام وځنډاوه. د پاکستان د عدالت د پروژې په نوم د بشري حقونو یوې ډلې چې د حیات استازیتوب کوي ویلي د حیات اعدام تر هغه ځنډول شوی چې یو ځانګړی روغتیایي بورډ یې معاینه کړي او خپل راپور محکمې ته وړاندې کړي.
احمد تکلو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې واورول. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون ماښام موټر بم برید څېړنه کوي. په دغه برید کې 4 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ټپیان دي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده.
د ولسی جرګې د امنیتي چارو کمیسیون وایي که کشفي ارګانونه پیاوړي نشي دغسې حملې مخه نشي نیولی. د هماورې چې په اروزګان کې سیمه ییز چارواکي وایي 150 طالبان په تیرو 2 کې په عملیاتو کې وژل شوي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په 2 کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې دا غته لاسته راوړنه دي.
د بریتانیا پارلمان به نن د بریکزیت یا له اروپایي ټولنې د بریتانیا د جلا کېدو په اړه رایه واخلي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په گرین ویلج کمپ د موټر بم حمله په اړه څېړنې کوي. دغه کمپ د کابل د 9 حوزې په یوه سیمه کې دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل له هر هغه مسؤل سره چې په دې برخه کې بې غوري کړي وي قانوني چلند کیږي. اخوا د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې دی.
د کابل په گرین ویلج کمپ کې د بیګانی موټر بم حمله وروسته اوس افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کومه ځایه او د کوم مسؤول په بېغورۍ سره ځان هدف ته ورسوو په دې اړه جدي څېړنې کیږي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلل کړی وي د هغو سره به جدي قانوني برخورد کړي.
تیر ماښام 9 د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج کمپ مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 4 تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون 114 تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کېږي چې په دغه کمپ کې غیر دولتي بهرني کارکوونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمی په دې اړه چې آیا په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدلی که نه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډېر مالي او ځاني تلفات وختی دی. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغې پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي چې په دغه حمله کې دوی په لسګونه افغان او بهرني ځواکونه وژلي دي. کابل خاریان وایي چاودنه دومره زوروره وه چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې تر څنګ چې له قانونه د سرغړوونکو په وړاندې اقدامات کوي باید د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخت چې حکومت او د افغانستان کشفی او استخباراتی ارګانونه د کمیت او کیفیت لحاظ تقویت نسی او په هم د دښمن کې نفوذ ور نه لري دغه نه اطلاعات و نه خلی او هغه په نطفه کې خونځا نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتی ارګانونه او کشفی ارګانونه د کمیت او د کیفیت لحاظ تقویت.
نوموړی د تلاشۍ پوستو او د واټونو پر سر د پولیسو فزیکي حضور ته په پام سره وویل دا اقدامات به د ښار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي، خو د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو حملو د عاملینو ترمنځ نفوذ وکړي.
بله، مننه کوم اجمل تورمان و د کابل استودیو له موږ سره خبرې کولې. رپورټ راکه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په کابل کې د نهمې حوزې اړوند په یو د بهرنیانو په یو کمپ باندې چې ګرین ویلج نومیږي د پرونی موټر بم حملې څېړنه کوي. په دې حمله کې ګڼو افغان ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د هبریت مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. اخوا د ولسي جرګې د امنیت د کمیسیون ځینې غړي وایي تر څو چې کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي نه شي د انتحاري حملو او چاودنو مخنیوی په کابل کې سخت کار دی. دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح وویل یوازې په تشریفاتي کارونو او د احکامو په صادرولو سره امنیت نه شي ټینګېدای. له ښاغلي صالح سره نسیم شفق مرکه کړي، هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
د دې ټول کارونه تشریفاتي دي، خو دا نه یو وزیر صاحب خبرو کې د دې په ځای چې تورسته پینیکا او یا سلاکته کا سلافته کا دا غا تشریفاتي کارونه دي د وطن د بهبود لپاره څه چې نشته. هغه کارونه چې د وطن د بهبود او یا دغه سي اوادي سمخونه سي تر اوسه پورې د څه یو څه نه دي شوی.
نو تاسو په ان څه باید وسی، کوم تدابیر دي چې باید ونیول سي دغه حملو د مخنیوي لپاره؟
مهم ته کې دا ده چې په دې اوسنۍ شرایطو کې دا اوسنۍ جنگ استخباراتي دی او کشفي جنگ دی او دا منطقوي جنگ دی. لپاره مهم ته کې دا ده چې زموږ استخباراتي او کشفي ارګانونه قوي شي او هغه امکانات چې په لاس کې لري هغه باید په درست دی کې استعمال شي. ولې متاسفانه دی په درست دی کې هغه امکانات نه استعمالوي. هغه افراطي پیسې کې لګي هم ټولې جالي دي چې دا اسناد جوړوي او صرف پیسو وانه ده. کچته زمون کسي هغه پالیسی او دغه سیاو حادثو مخنیوي د پرمختګ کارو کی دا نور خو تشریفاتو کار دی سیسه تورستنه یو امر دی وکيو.
نو صالح صاحب د استخباراتي ارګانونو د تقویې لپاره بیا څه کول پکار دي؟ تاسو پیشنهاد څنګه ته تاسو د ملي امنیت د کمیسیون غړی یاست، تاسو پیشنهادات دوی ته څه و مخکې لدی؟
زمون په نظر باندې یو خو دغه سیستم د کشفي ارګانونو زمون ډیر زوړ دی او متاسفانه په دې ولسو کالو کې په ټولو ارګانونو کې سمې گزاري خارجان وکړه یا دنیاوالو یا خاص تر امریکایانو ولې په استخباراتي کشفي ارګانونو باندې سمې گزاري و نه کړې. په خپلو کشفي ارګانونو چې هغه لرلو دغه جنټانو دغه په خپل من اعتماد وکړ او هغه بنیادی کار چې موږ کشفي ارګانونو باندې کړی هغه کار و نه کړ. هغه امکانات چې د اوسنۍ اساس سره برابر دي په لاس کې نشته. کته چې داخل ته ورسه یو سیستم ته ورنه وځي د کشفي ارګانونو دا ډېر زړه او کونه وسایل دی او هغه امکانات چې دې فکر کوي.
د کورنۍ چارو سرپرست وزیر لراتک سره سم خغلی صالح ویل چې غزمی بزیاتیږي او تدابیر بزیاتیږي. تر اوسه پورې آیا دغه سیسه تاسو ویني کوي ویني دغه سی چودنې بیا څنګه رامنځته کیږي؟
زما په نظر اوسه پورې کدې کم کار شروع کړل بنیادی کم کار نه ده شوی. دا کم کارونه شکل دي خپل د شهرت ته د پیدا کېدو په خاطر او یو نوم نشان په خاطر مې دغه کار کوي. دا په استخباراتي کشفي ارګانونو کې وظایف اجرا کړي دی باید ډېره توجه کشفي ارګانونو ته وکړي چې دغه سیاوادي صبح خونيسي.
نو په کابل ښار کې د ښه امنیت لپاره او دغه سی حملو د مخنیوي لپاره ستاسو نظر یو دوه درې موارد پیشنهادي څه دی؟ هغه
یو خو مهمه ټکی دا ده چې د کابل ښار پاکمه دروازې چې دي دا باید ډېر دقیق شي او ډېر امکانات او وسایل ورکړل شي چې دغه دروازې موږ قوي کړو. هغه پرای را چې کابل تر راغلی. بل دویمه خبره دا ده چې یوازې کشفي ارګان هم نشي کولی، هغه وکیلان د ګزار چې دي، هغه ناحیې رئیسان چې دي، دغه خلک هم باید چې چا ته کورونه ورکوي په کلا، دا ټول هغه څه دي چې دوی باید دقیق د دې کارونه واخلي. تر څو پورې چې دغه کشفي ارګانونه قوي شوي نه وي، موږ نشو کولی چې دغه شانته حوادثو مخه ونیسو.
د ولسی جرګې د امنیت د چارو د کمیسیون غړی صالح محمد صالح وویل چې باید کشفي ارګانونه پیاوړي شي، څو په کابل کې د پرون شپې د خونړۍ حملې په څیر د راتلونکو احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وایي.
د جوزجان ولایت د سوداګرۍ اوسنۍ خونوایی د نامنیو اداري فساد د نشه یي توکو د زیاتوالي او وچکلیو له امله د دغه ولایت اقتصاد ته زیان اوښتی. د دغه ولایت د سوداګرۍ اوسنۍ خونې مشر یولبرف عطایي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوه اونیو راپدې خوا د ستونزو له امله په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ او خلک له ننګونو سره مخ دي. د ښاغلي عطایي په خبره په اقینی بندر کې طالب وسلوالو د سوداګرو د تیلو ټانکرونه هم ګرځولي دي. نوموړي له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د جوزجان ولایت او پتیرا بیا مرکزی سیمو امنیت ته جدي پام کړی. د میدان وردګ ولایت د کرن ریاست وایي د دغه ولایت د جلریز ولسوالۍ د پیتاب سربند جوړولو کارونه بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دغه ولایت د کرن ریاست مشر ولید احمد تسلن ازادي راډیو ته وویل د دغه سربند پر جوړولو 2,250,513 افغانۍ لګښت راغلی چې شاوخوا 80 هکتار ځمکه به خړوبه او 600 کورنۍ به ترې برخمن شي. د نوموړي په خبره په دې سربند د کروندګرو حاصلات زیات او په اقتصاد کې به هم بدلون راشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,300 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریجه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثرو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ دیرس پوله، یو یورو 80 افغانۍ دیرس پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 100 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پنګني منځنۍ چپا او شمس لشره 15 باندې د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې اوري. وسم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د برېټانیا پارلمان به نن د برېکزیت په اړه رائے واخلي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې ډېره هڅه کړې چې پارلمان له اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه د حکومت شوې موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور ښایي هڅې ناکامه شي. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړې ده. نور صاحب خیر راغلی سټوډیو ته. د برېکزیت په اړه د پارلمان د نننۍ رایګیري په اړه څه ویل شوي دي؟
بله ستنګزې صاحب، پام کړئ چې د برېټانیا پارلمان نن برېکزیت یا د حکومت هغې طرحې ته رایه ورکړې چې له مخې دا هېواد له اروپایي ټولنې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا مې تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د برېټانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ دي چې هدف یې د برېکزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن مې پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له پای ټولنې د برېټانیا د وټلو طرح به زیان منه شي. هغه دا هم ویلي چې د دې طرحې رد به د برېټانیا د خلکو له رای سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې برېټانیا باید رسمن له اروپایي ټولنې ووځي.
که دغه موافقه پارلمان تصویب نه کړي څه به پېښ شي؟
که دا طرح نن رد شي نو د برېکزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکو خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د برېټانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا مې د عوامو جرګې ته دغه راز وویل. په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د مې د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د مې پلان به د هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه به شي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د برېټانیا د پاتې کېدو په لوي دي وایي د برېټانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې اوس دا هېواد لري لا خراب شي. که د برېټانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې هم ښودلې چې ښایي دغې موافقې و نسبتا تعدیل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ تر 9 پورې هېڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپي مقررات او نورمونه بدل شي چې د برېټانیا د اقتصاد هر سکتور به ورسره اغېزمن شي. په اروپایي اتحاد کې د برېټانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. یو شمېر محافظه کار وکیلانو دغه راز له قدرت د مید لرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي چې نوی صدر اعظم وټاکي، خو دا نه ده روښانه چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي کنه.
بله، مننه کوم. نوریاس نوری وویل چې نن د برېټانیا په پارلمان کې د خلکو استازي د برگزیت په اړه رای اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادی رادیو ډاټ کام باندې کولای شئ د ازادی رادیو پروګرامونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاست د انټرنیټ له لارې واورئ. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼه لیکي د سولې په وروستیو خبرو کې د ځنډ او خنډ لامل د سعودي، پاکستان او قطر ترمنځ اختلافونه دي. طالبان د سعودي پر ځای په قطر کې د خبرو پلویان دي او امریکا بیا تر دوهې جدې ته ترجیح ورکوي. په سرمقاله کې راغلي په رسنیو کې په دې تړاو د ایران رول هم ښودل شوی چې طبعاً قطر ته ترجیح ورکوي. ویسالی کې دلته د لرې او نږدې بهرنیانو د بشري ضد ستراتیژیکو او سیاستونو د دوام سربیره یوه لویه ستونزه په خپله د افغانانو د مشرتابه او زعامت د نشتوالي، د برخلیک په تړاو ژور اختلافونه، نه همغږي او د ملي ګټو او ملي برخلیک نه بې خبري او په وړاندې بې پروايي ده. د سرمقاله لیکونکي په باور که دا ستونزه حل نشي د وروستي زوال تر پولې به په مصیبتونو اوښتي وو. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي راپورونه موجود دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې طالبانو په هیواد کې د سولې د ټینګښت شرط دا ایښی چې جنبش ملي او جمعیت اسلامي ګوندونه دې بې وسلې شي. ورځپاڼه لیکي دا خبره ځکه د خلکو زړونو ته لویږي چې طالبانو په اویایمه لسیزه کې هم له ډېرو سیمو کور په کور وسله ټوله کړه، خو د سرمقاله لیکونکي په باور په دې کار کې تعبیس موجود و. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې د موقت حکومت په جوړېدو سره حکومت په خپله دا کار کړی او په ډېرو ولایتونو کې خلکو خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا سعودي عربستان ته د افغانستان د امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د سفر په اړه لیکلي دي. هیواد لیکي چې ښاغلي محب په خپل دغه سفر کې سعودي چارواکو سره د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې په پروسې او له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې خبرې کړې دي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. اوس هم ورزو اروزګان ته. په اروزګان کې چارواکي وایي په دې ولایت کې په تېرو دوو میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوالو طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د اروزګان د خلکو استازي هم وایي چې په دې ولایت کې د جګړې ګراف په دې وروستیو کې راټیټ شوی دی. شریف الله شرافت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرنی ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمېر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راولونه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا یې نه لري په اروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راست خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنی چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو، اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس فلحال.
بل خو د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیره ورځ د دغه ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه عملیات ترسره کړي. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل سوي او دیارلس تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلې خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل د ولس په نیمه منځنۍ څپه او فیم سره شریف پنځبانې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د روزګان د ولایت د ګزاب در سوالیف د چارباغ د کلی د وسیدونکو خبره کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زموږ د ګزاب در سوالیف پول وکاله کیږي دغه خرابات د نری شمبور په مرته کې نو وزیر دی پاپا مرته کې نو وزیر داخله په مرته کې نو کورونی چار وزیر ته ګوري نه دا د چیري ولایت نو کمانډانو ته ګوري یڅوک په مرته کې کلی دا زموږ پول خراب دی ورونه دا چې ټول ولف پر دې غاړه پات دی په ځان ګو په کښې کې پری وځي او دا چې سبا څه نه خان وای تاسو ته وځي رانه درا کړی ولاس نه را کړی رای هم غواړي او هیڅ پام د سوالیف ته
سلام.
سلام علیکم. زه محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ما دا خواهش کوم چې زموږ د ولایت د غزنین د مکوړ د ولسوالۍ نه سړک راوتلی دی. دا ډېر خراب دی. حکومت هیڅ پاملرنه نه ورته کوي. باید چې دا سړک مو سره جوړ شي. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
تاسو کولی شئ خپل پیغامونه د ازادي راډیو غږ ثبتونکي ټلیفونونو ته راواستوئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
ګڼو کسانو د کابل د پرونی موټر بم برید په اړه باندې سمسونه را لېږلي. پرون په کابل کې برید شوی و. ماښام په نهمې حوزې اړوند یوه سیمه کې چې ګرین ویلج کمپ نومېده او پکې ویل کېدل چې ګڼ بهرنیان میشت و. خو په دغه برید کې افغان ملکانو ته هم زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. قاسم زواک له هلمند څخه لیکلی دی. کابل کې د تیر شپې برید یو وحشیانه او غیر انساني برید و، ځکه ټول ملکیان پکې وژل شوي او یا ټپیان دي. احمد شکیب سادات د زابل څخه لیکلی دی. طالبانو د یو ناکام برید چې پکې زیات ملکیان ژوبل شوي مسؤلیت ومانه. ده ویلي د طالبانو څخه پوښتنه کوم، داسې یو برید چې افغان ماشومان او تورسری پکې مړه او ټپیان شول، آیا دې ته جهاد ویل کیږي؟ له پکتیا څخه ځاځي اریوب نه فضل کریم درویش لیکلی، د افغانستان په کشفي ارګانو کې دننه د بهرنیو هیوادونو د خبر استخباراتي کسان په لوړو چوکیو کار کوي، باید وپیژندل شي او له دندو ګوښه شي. همدارس ضیاء الرحمن لیکلی زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته ځي پاکستان دولت ته دی ووایي چې د افغانانو د وینو تویول دی بند کړي. نور سمسونه هم دی لاغېډ لی واحد مدقیق له لوګره لیکلی حکومت او خیریه مؤسسې باید په ژمي کې له بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلی 1999 کال په نوي بودیجه کې د ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. د یوې 14 ښوونکي په هیواد کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلی د انتخاباتو کمیسیون څخه غواړم چې د ولسمشرۍ کاندیدان ښې ارزونې وروسته په لیست کې شامل کړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته به فرشته ندا د روغتیا ژوند شتمني خبرونه وړاندې کړي.
په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته په موټر بم چاودنه کې چې مسؤلیت یې طالبانو منلی لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 90 زیات نور ټپیان دي. دا چاودنه د کابل ښار په 9 حوزه کې د گرین ویلج په نوم په هغه کمپ کې شوې چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي پکې استوګن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسی جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه په دقت سره وڅیړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. ایران نن وویل چې یوه سپوږمکۍ یا سټلایټ فضا ته توغولی دی خو د ځمکې مدار ته په رسیدو کې پاتې راغلی. په پام کې ده چې د برتانیا پارلمان نن برگزیت یا هغې طرحې ته رایې ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي ټولنې وځي. او د پاکستان سترې محکمې پرون د هغه زندانی د دماغي وضعیت په اړه د بیا ځلي طبي معایناتو حکم صادر کړ چې اعدام یې ځنډول شوی دی. خضر حیات چې د پولیسو پخوانی افسر دی په 2003 کال کې د خپل یو همکار د وژنې په تور په اعدام محکوم شوی و.
د خبرونو سرخطونه مو واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې لوستلی شئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، امروز در مورد یک مشکل که البته بی اولادی است، اکثرا مردم از رنج میبرند، این مورد صحبت میکنیم و دکتر صاحب باقی وردک متخصص نسایی ولادی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از او یک گزارش تهیه شده که با هم یک جا میشنویم. شماری از متخصصین نسایی ولادی میگویند بنابر دلایل مختلف 12% زوجهای جوان که با هم ازدواج میکنند طی یک سال اول زندگیشان نمیتوانند طفل به دنیا بیاورند. آنها میگویند بی اولادی تنها یک مشکل زنانه نبوده، بلکه فاکتورهای مردانه نیز در این امر دخالت دارد. یعنی مرد و زن هر دو طرف مساویانه در این کار مسئول هستند. دکتر گلنار مسلم متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت نقص عملکرد تخمدان‌ها، استفاده از مواد مخدر، وزن زیاد، بیماری شکر، سن زیاد، سوء تغذیه، کمخونی، فشارهای روانی و مشکلات خانوادگی از جمله عوامل بی اولادی نزد زنان می باشد. دکتر مسلم در این زمینه چنین می گوید.
مثلا کسی که رحمش جور نشده باشه یا تخمدانش تشکیل نشده باشه یا در پیش مردا خصوصیه نداشته باشن، اینمی سیستم اگر از نظر ژنتیک ساخته نشده باشه یک عامل بی اولادی امیگه پس. کسایی که گروت نرمال ندارن، کسایی که به اصطلاح غذای خوب نمیگیرن، امی فعالیت های جنسی پیشان به تاخیر تأسیس میکنه و از خاطر که اینا سوی تغذیستن فعالیت های جنسی پیششان ضعیف میباشه. وقت فعالیت جنسی کم باشه اینا نمیتونن که تخمه قابل القا تولید کنن، یعنی نه زن میتونه تخمه قابل القا تولید کنه و نه مرد، و این عوامل بی اولادی شده میتونه که وقت تخمه موجود نباشه در صورتی که مثلا ازدواج صورت میگیرن اینا موفق نمیشن اولاد داشته باشن، اینا منشأ سوء تغذیه دارن.
دکتر مسلی با اشاره به عوامل بیولادی نزد مردها گفت سابقه عفونت طرق بولی و پروستات، سابقه ضربه خوردگی در بیضه ها، اعتیاد به مواد مخدر، کارهای شاقه از عوامل عمده عقیم بودن نزد مردها عنوان می شود. دکتر مسلی گفت سن مناسب برای اولادار شدن نزد خانم ها از 20 الی 30 سالگی و نزد مردها از 25 الی 32 سالگی می باشد. هر زوجی که پس از یک سال زندگی مشترکشان صاحب اولاد نمی شوند باید هر دو به دکتر مراجعه نمایند تا پس از معاینات تشخیص گردد که علل بیولادی آنها چی می باشد. با باور دکتران متخصص راه های تداوی این مشکل وجود دارد که اگر به موقع به آن رسیدگی شود زوج ها صاحب فرزند می گردند. دکتر گلنار مسلی از آن دست زوج هایی که اولاد ندارند خواست تا هنگام مراجعه به دکتر زن و شوهر هر دو بروند.
اما شده میتونه که امی پروسه تولید تخمه یا اسپرم یا پیش مردا قسم متضرر شوه که یا به شکل ضعیف باشه یا به اشکال مرده باشه که هیچ نتونن که امی پروسه القا را پیش تخمه اجرا بکنن. از این خاطر رول مردا 50% است و این 50% که اینا نادیده میگیرن تنها امی فعالیت جنسی داشتن این امی شده نمیتون که یک کس بگه که مجبور استم از اثر امراض، از اثر امتانات، از اثر عوامل کیمیایی، فیزیکی، محیطی و عوامل روحی روانی متاثر شده میتونن. به این ترتیب حضور زن و مرد به خاطر تداوی و پیدا کردن که مثلا عوامل بیولادی ضروری و حتمی است.
دکتر مسلم میگوید ذهنیت ناسالم که در اجتماع وجود دارد بیشتر زنان را به عدم توانایی حامل شدن متهم میکنند و مردها در برخی از خانواده ها حتی به دلیل اولاد نداشتن زن دوم هم میگیرند. با باور دکتران متخصص مردها نیز میتوانند به بیماری های مبتلا باشند که توانمندی القای تخمه موجود در رحم همسر خود را نداشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بیولادی صحبت کنین، بعد از سوال های دیگر یک پی دیگر میکنین و شنونده ها هم زنگ میزنن.
بفرمایید. میخوام از طریق شما به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض نمایم. اقامت یا بیولادی عبارت است از عدم حمل گرفتن یا حمل نگرفتن یک زوج که عروسی میکنن یک سال بعد از عروسی، به شرط که یعنی در طول این مدت یک سال منظمن هفته دو بار نزدیکی صورت بگیره. مثلا بعض وقت پیش ما میان که یک نفر مثلا شوهرش مسافر است یا وظیفه‌ش است که مثلا سه ماه بعد خانه میان، این تعریف مربوط از یک شخص نمیشه. ما که گفتیم یک سال به این معنی است که منظم هفته دوبار
بله
منظمن هفته دوبار نزدیکی داشته باشن و به مدت یک سال اگر حمل نگرفتن ایره ما اقامت یا به اولادی میگیم که بعد از او باید معاینات و تداوی نزدشون صورت گیره.
تشکر دکتر صاحب. اکثرا هر زوج زن و شوهر هر دوش البته به خاطر اولاد داشتن هر دوش صحیح میباشن. نقش خانم ها چقدر است و از مردا چقدر است که باید هر دوشان یک جا به دکتر مراجعه کنن؟ تداویشان چگونه میباشه مثلا؟
بله، یک به حساب مطالعه که شده وقتی که یک زوج، اینجا باید زوج گفته شود، یک نفر نیست که اولاد پیدا نمیکنه، بله هر دو میتونه که مشکل داشته باشه. تا یک تحقیق میتونیم گفته که در حدود 40% خانم ها میتونه مشکل داشته باشه.
40%
مثلا در 100 زوجی که حمل نمیگیرن در 40% میتونه که خانم ها مشکل داشته باشن، 30% میتونه که مرد ها مشکل داشته باشن و 30% باقی مانده ما یک شکل از اقامت است به نام unexplained infertility، یعنی بدون علت. ما کدام علت خاصی را پیدا نمیکنیم که چرا یا به تکنولوژی امروزی که چرا یا حمل نمیگیرن.
و تداویشان چطور است؟ باید در دوشان زوج در دوشان مراجعه کنن؟ شیوه تداویشان چی رقم میباشه؟
اول وقتی که یک سال از عروسی میگذره و قبل که گفتم که یا منظمن نزدیکی هفته دوبار موجود می باشن نزدشان یا حمل نمی گیرن، وقتی که نزد ما مراجعه میکنن ما خانوم و شوهر هر دویش معاینه میکنیم. باید مثلا شوهر اعضای تناسلیش سالم باشه، نرمال باشه، یعنی بتونه که قابلیت نوز و انتقال اسپرم یا تخمه را داشته باشه به خانمش.
بله.
باید تعداد اسپرم هایش معاینه شوه که از آیا اسپرم موجود است نیست. مثلا زیادتر مریض های ما طوری که در کلینیک ها مراجعه میکنن مثلا هفته 3-4 نفر پیش ما میاد که او هیچ تخمه ندارن، مرد از نگاه جنسیش سالم است، یعنی میتونه که فعالیت جنسی بسیار درست و موثر را انجام بده اما هیچ تخمه نداره. و من یک دو خاطره بسیار خراب از این دارم که در حدود چند سال قبل بود. یک زوج از یک از ولایت آمدن، یک آقا یا یک مرد خانم همراه چهار خانم داخل ماینه خانه شد. از چهار خانم از خودش داخل شد، مفهومین که مشکل می است باختر که پیش ما مراجعه میکنن باختر اکثر مریضای ما را مریضای امی مشکل به اولادی تشکیل میده. این مرد گفتم که خودت ماینه کردی گای؟ گفت نه دکتر صاحب، مگر چهار زن دیگه هم بگیرم یعنی کدام مشکل نداره. ما فهمیدمش که نه خیر، تنها فعالیت جنسی دلیل شده نمیتونه و نمود نمیکنه که یک مرد سالم است. وقتی که باش ماینا دادم میبینم که یک مرض است به نام ازوس برمیه، یعنی هیچ سپرم ندارم و متاسفانه اکثرا هیچ تداوی هم ندارم.
این هیچ تداوی نداره؟
نه خیر، هیچ تداوی ندارم. باش گفتم خودت باید این ماینر بسیار قبلا میکدی، خودت خیلی مشکل داشتی، یک چهار خانم دگرم بدبخت ساختی. و با این رقم یک دو سال قبل همین این قصه تکرار شد که یکی از ولایت های شمالی پیش ما اما تو یک مرد امروی چهار زن آمد و متاسفانه وقتی که باش ماینات میتونم که مشکل در مرد است. یا اکثر من پیش ما که مراجعه میکنن مثلا به خاطر جنسیت، مثلا یک کس میگه که 7 دختر دارم یا 6 دختر دارم و دیگه زن میگیرم
وقتی که پسر
بده پسر دنیا، در حالی که تعیین جنسیت از نگاه علمی 100% 100% مربوط مرد است. یعنی در تعیین جنسیت فقط سپرمای مرد است که جنسیت تعیین میکنه که طفل آینده باید دختر باشه یا بچه باشه، در او زن هیچ رول نداره. یعنی این مشکلات است که از عدم آگاهی مردم ما زیادتر زندگی خود و مشکلات اضافه تر
مشکل خود زیادتر
میسازن، مواجه میسازن.
تشکر دکتر صاحب. امی عراض و علایم امی بی اولادی در نزد خانم ها چیست؟ خانم چطور بفهمه که مثلا چی مشکلات زیاد برش جدی میباشه که بفهمه که اولاد دار نمیشه؟
وقتی که یک خانم یا یک دختر جوان میشه، یکی از علایم ازی که صحتمند است از نگاه
خب دکتر صاحب یک شنونده را میگیریم، بعد از او باز ما به سوالای خود ادامه میدیم. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب حسین از کجا به تماس شدین؟
با خوش نفس طرف مستقیم منتظرم.
بفرمایید سوال تانه بگوین.
زما فصنه حال دکتر صاحب، زما ورود دا او کاله کیږي چې دا بچی نروړي، دا مشکل
کیږي. خو محترم ورور سلام دوره سی کیدر تا تو ول چې ورور دې او کاله کیږي چې اولاد نلری؟ او ورور خود مسافر نیوی یعنی هر وقت کورکی؟
هر وقت کورکی و تقریبا سلور پینزه ورزی بعد رزی شفخانه
که کار کهی. خب سلور پینزه ورزی ورز تا رزی شفخانه که کار کهی دیر خب. نو دوی التا ماینات شنیدی کری یعنی دکتران سور تویدی چه سه مشکل لری؟
دکتران تا دیر تلید خوبست مضبط نتیجه نور کهینو دا تمو د کیږي چې دا خوشیتانو کې افریشن هم ورکړم.
دا باید ولیدل شي، یعنی تشخیص باید وشي چې واقعا دوی څه مشکل دي، باید متخصص دې برخې ته چې تکړه یې هغه ته باید مراجعه وکړي. کله وخت کې یو دختر خانم جوان میشه یعنی به بلوغ میرسه، یعنی خودش میفهمه که زیاتر چیزا رو خودش درک میکنه که آیم است. مثلا خود نمودار شدن عادت ماهانه که منظما یک دختر خانم در هر ماه عادت مهوار شوه، این دلالت به صحتمند بودنه زیادتر قسمت های وجودش میکنه. یعنی زیادتر قسمت های عضویته که مربوطه سیستم تناسلی میشه، وقتی که یک دختر خانم عادت مهوار میشه زیادتر این نشان میده که او صحتمند است. رشد قد مناسب یه خودش یک دلیل به صحتمند بودن عظیم میکنه، اما متاسفانه وقتی که عادت مهوار غیر منظم میباشه مثلا یا هیچ نمیایه، مثلا یک دختر خانم تا 18 سالگی را هیچ عادت ماهوار نمیشه، یعنی فوق العاده قابل تشویش است و
باز تداوی داره
بعض اشکالش.
بله
بعض اشکالش فوق العاده قابل تشویش است و فوق باید بسیار زیاد تخصصی باش برخورد صورت بگیره، یعنی تشخیص و تداوی شوه. یا مثلا بعضن برای یا در سال دو بار یا سه بار عادت ماهوار میشه،
یعنی کم از تاخیر داره،
تاخیر داره، یا هم قابل تشویش است و باید تشخیص و تداوی شوه. یا هم مثلا زیادتر خونریزی های دوامدار می داشته باشه که هم
قابل
تشویش است و یک مرض را نشان میده که باید به او توجه صورت بگیره.
تشکر دکتر صاحب. امی که شما گفتین که مثلا بعض مشکلات در زمان دختری یا زمان که دختر خانم میباشه پیش میه، اگر تداوی کنن باز بعد از عروسی برازی مشکل خب پیش نمیشه؟
بعض از انواعش
یعنی انواعش تداوی میشه و
بله بعضی انواعش میتونن بله بعضی انواع است که بعضی مشکلات هست بعضی مشکلات هست که به صورت کروموزومی یا ارثی به ارث میبرن. مثلا یک دختر خانم است رحمش کوچک است رشد نکرده این در هیچ قسمت دنیا
تداوی
ندارن
قابل
تداوی یا مثلا یک انسان است که مثلا یک کروموزومش کم است مثلا انسان 46 کروموزوم داره
از یک کم است
45 کروموزوم است ما ترنر سندروم میگیم
یعنی
حتی جنسیتش درست این نمیشه که ایره ما مرد بشماریم یا زن بشماریم قابل تداوی نیست
یه متوبه باشه
بله متوبه باشه بعض از مشکلات میتونیم تداوی کنیم زیادتر مشکلات میتونیم که تداوی کنیم اما بعض مشکلات هست که متاسفانه تا به حال بشر قادر به این نشده که برای از اونها کدام تداوی را
راه حل پیدا کنه. دکتر صاحب اکثر اندبی پیش دکتر صاحب این سای ولادی بسیار کسی که مراجعه میکنه بی اولادی دلیل از چیز که مثلا زیاد مردم از این مشکل رنج میبرن شما چی فکر میکنین که دلیل از چی باشه؟
خود به اولادی را مثلا قبلا که ما تعریف کردیم که در جریان یک سال اما این نظر به مملکت ها نظر به فرهنگ ها متفاوت است مثلا در بعضی ممالک خود زوج مثلا تا 4 سال نمیخواین حمل بگیرن
اولاد داشتن
اما متاسفانه در جامعه ما وقتی که امی عروسی کندن نو که عروسی میکنن به امید هستن که ما آینده باید خانومش مریض نشه و حمل باید بگیرن
بله.
مثلا نو که عروسی میکنن تا قصیر دارن که باید یک ماه باید, باید حمل بگیرن و اگر دوستی ما سرشان میگذره مستقیما مریض
ورخطا
میشن پیش دکتر صاحبا و پیش دایه های محلی یا خبر صاحبا مراجعه میکنن که خوشبختانه در بعض وقتا مشوره یا تداوی صحی برشان صورت نگیره اما در بعض وقتا بسیار مداخلات غیر علمی و بسیار مداخلات خطرناک مثلا ما امیال رایج در شهر کابل و در ولایت داریم که یک خانم که اولاد نمیشه میگه باید برش صفایی شوه صفایی ما به حساب کورتاژ میشه یک عملیات است که داخل رحم مداخله میشه که فوق العاده خطرناک است و
که باید نکنن این کارو
فوق العاده خطرناک است و هیچ فایده هم نداره
یعنی به خاطر اولاد دار شدن
هیچ نقش نداره و غیر از اون میتونه که خودش باعث به اولادی دائمی شوه یعنی مثلا باعث گرفتن میکروب رحم شوه یعنی انتانی شدن رحم شوه که باعث بند شدن نفیرها میشه میتونه باعث سوراخ شدن رحم شوه که بسیار به حساب اختلافات شب به شما آوردن مریض را که گفتن صفایی کردیم و این مشکل برش پیدا شده دیگه من شنوندگان که صدای ما را میشنون همین خواهشم است که وقتی که عروسی میکنن تا یک سال نرمال صبر کنن انشالله که تا یک سال مشکلشان حل میشن و اگر تا یک سال حل نمیشن کوشش کنن که در مراکز صحیحی که راجستر شده باشن و توسط متخصصینی که مردم میشناسن که متخصصی بخش هستن به آنها مراجعه کنن.
تشکر دکتر صاحب صحبت های بسیار خوب داشتین. یک شنونده دیگه ما را میگیریم.
الحمدلله منم تا صحیح بخیر صاحب
خوش آمدین بفرمایین سوالتان را بگوین.
دکتر فرمان سوال از من گره ایال ده دوش نحل از بایی چشیلی پشیه تخنی دی دکتری دفور تخنی دی ولی حملم ده
گرفتین سوال شد
دکتر سوال
گرفتم
برادر من سوال کردن گفتم وقتی که خانم شام
خیلی از پشتو میشه جوابتین کنه
اورور سوالو که بشه کرواله حمل لری او کلش دی شپی ویدکی گی د پخو خارخت ورته ویدکی گی
خارش له پوستی داره
بله د اکثرا په ژمی موسم کې مشکلاتی کولی شي چې په تلګ پورته وزت کیدی یعنی بالښت فولاند کیدی په ډیره ګرم نه کی ان شاء الله مشکل به ور سره حل
شي یعنی مشکل شون زیات جدی نیست. دکتر سی براز و علایم عقیم بودن یا بی اولادی در نزد مردا چی است چی بفهمن که مثلا در آینده ای مشکل بشون پیش میه؟
مثلا اکثرا عروسی میکنن وقتی که نزد ما مراجعه میکنن که ما میبینیم که هیچ در آنها خواص تالی جنسی مردانه رشد نکردن.
یعنی ارسی اصلا مادرزاد می
باشه؟ مادرزادی بودن مثلا مشکل دارن مثلا صحتمند بودن یک مرد یا یک جوان میتونیم وقتی که وقت بلوغش میرسه خود رویش موها در قسمت مثلا بروت و ریش انتعاض آلی تناسلی این دال بر صحتمند بودن یا مثلا انزالش دال بر صحتمند بودن امی شخص میتونه اما تا که مکملا ماینه سپرم یا به حساب عوام و شما که منی میگن یا مایده سمین نشه ما هیچ وقت تشخیص نمیتونیم که این مرد جور است یا نه.
یعنی میتونه یک مرد
خب مکملا مشکلاتی که ارثی داشته باشه و قابل علاج نمی باشه.
نه خیر نه. مثلا یک مرد میتونه کاملا از قوارتن یعنی چهرتن و از نگاه جنسی سالم و نرمال باشه. اما فاقد اسپرم باشه یا اسپرمش مشکل داشته باشه که او فقط میتونه که توسط معاینات لابراتواری تشخیص شه.
بله سلام علیکم. خوب هستین؟
تشکر سلامت باشین. از کجا به تماس شده؟
میلاد هستم.
میلاد جان خوش اومدین. بفرمایید سوالتون رو بگویید.
باشین بخیم از این دکتر صاحب یک سلام برشون تقدیم میکنم. بعد از سلام همی سوال داشتیم یک زن بعد از چند سالگی خانهشون اولاد نمیشه و دیگه کسایی هستن که ازدواج کردن دو سال بعد سه سال بعد خانهشون اولاد میشه ناقی هم تداوی میکنن دیگه میشه زمان برشون بعد از دو سال بعد سه سال بعد برشون اولاد میشه آیا هم کدام فایده تداوی است یا بعضی هم مشکلات دارن چه رقم؟
شما سوالشون گرفتیم؟
بله بعضن بعضی ازدواج ها همیال حتی در بعض کتب جدید گفتن که تا دو سال یعنی ما تعریف اقامت گفتیم تا یک سال
تا یک سال بله
اما بعض اول تحقیقات جدید نشان میده میگن نه خیر شما تا دو سال صبر کنید تا دو سال شما صبر کنین این زوج شاید نرمال حمل بگیره بدون از اینکه کدام تداوی یا معاینات ضرورت داشته باشه و حتی ما یک مریض را خاطره دارم که یک خانم بسیار با حالت وضعیت خراب به امرجنسی شفاخانه آوردن یعنی در حالت کما بود یک طفل 8 ماه در بطنش مرده بود و فشار از سبب بلندی فشار خود
فشار خودش بلند رفته
بود این طفل هم مرده بود و خود مادر در حالت کما بود این پایوازش که پرسان کردیم گفتیم که شما چیش میشین گفت که من انباقش هستم گفت 20 سال از آرسی من میشه
یعنی او اولاد نداشته باشه
من او اولاد نداشت گفت ایره من خودم به شوهرم زن گرفتم آلی گفت ایام حمل گرفته و من هم حمل گرفت
یعنی بعد از 20 سال
یعنی بسیار زیاد تداوی هم کرده بود نتیجه نداده بود اما یک وقت تصادفاً یعنی به خواست خدا خواست بود بعد از 18 یا 20 سال برش خداوند حمل داد بله ایگه پس که بعضی شما میتونن تا 2 سال تا 3 سال حتی بدون هیچ نوع تداویشان
خب یکی می تداویای پی هم شاید تاثیرات بد هم داشته باشه تاثیرات منفی مثلا عجله میتونه پیش یک دکتر میرن
بله.
نسخه از تمام نشده پیش دکتر سر دیگه میرن عجله می داشته باشن هیچ دیگه این هم تاثیرات ما بله. خود داره
مثل که در هر چیز ما تفاوت های داریم در اشخاص تفاوت های داریم در دکتر صاحبا و در پرسنل سیوم تفاوت های داریم مثلا بعضی وقت متاسفانه ما میبینیم که برای یک مریض درست تشخیص نشده
تکلیفش درست تشخیص نشده
مشکلش تشخیص نشده ادویه غلط برش داده میشه مثلا یک انتان داره یک چرک داره در محیط تناسلی خود میکروب داره اون مانع حمله شده اما دکتر صاحب برش دوایی که باعث تقویت تخم میشه
او را دادن
او را میتن که خودش میتونه باعث حمل خارج رحمی شوه یا مثلا باعث با وجود آمدن سیست ها شوه این چیزا را با وجود میاره
دکتر صاحب اکثرا در حالت میرسه مثلا در افغانستان هم چه چیزایی شده که القای مصنوعی یا آی وی اف میکنن این در کدام مرحله است و نتیجه از چی تو میباشه
فرند IVF اصلا مخفف انویترو فرتلایزیشن است یعنی القاح لابراتوری که متاسفانه ما تا فعلا در افغانستان مرکزی که مرکزی را که توانایی درست انجام این کار داشته باشن متاسفانه ما در کابل نداره
ما
یعنی وزارت صحت عامه قابل که اپروف کرده باشه برش اجازه داده باشه اتو مرکز را ما فعلا متاسفانه نداریم اما بسیار زیاد ضرورت به این داریم
که باید شوه یعنی
بله.
یک کار مثبت است
به 100% مثبت است حالا مثلا یک خانم است و باعث بندش نفیرها میشه مثلا یک مرض پیدا میکنه یا عملیات میشم حمل خارج رحمی پیدا میکنه خب به هر صورت
مشکل
به هر علت مشکل پیدا میکنه نفیرهاش بند میشه و وقتی که نفیر بند میشه متاسفانه هیچ تداوی موثر دیگه ما نداریم بدون آی وی اف آی وی اف یک انویترو فرتلایزیشن به این معنی است که خود تخمه همی خانومه و خود تخمه شوهرش هم میگیرن در رحم خانم برشون تزریق میشه یعنی جای به جای میشه
یعنی یک بار که خانم آی وی اف شد باز اگر بخواد دیگه دفعه تفل
باز باید آی وی اف شود
مثلا یک خانم چند بار میتونه که از میه
میتونه هر قدر به حساب خواسته باشه تا چند
و دکتر صاحب طفل که به دنیا میازی طفل سالم میباشه مثلا ناقص العقل یا مشکلات فیزیکی یا چیز نمیداشته باشه
یکی خو به حساب چیزای طبیعی گپ واضح است که چیزی که طبیعی باشه او بسیار خوب
است
مثلا آی وی اف نسبتا چانس سقطش بسیار زیاد است اکثرا دوگانگی میباشه یا سگانگی میباشه طفل هایشان خود دوگانگی یک معیبیت است یعنی طفل نرمال باید یک طفل باشه. امی خودی که دوگانگی شد، امی یک اب نرمالیتی است، یک سوی تشکل است. یعنی طفل دوگانگی نرمال نیست.
آها، حتما باید یکی باشه.
طفل یک طفل نرمال است، سالم است. اول از خدا داره، اما فواید خدا هم در قبال خود می داشته باشه.
آه، تشکر دکتر صاحب، سلامت باشین. پیشتر که پرسان کردم گفتم احتیاط به مواد مخدر یا مردایی که سیگارت میکشن یا نشه استفاده میکنن چقدر نقش داره در بیولادی؟
تمام مواد مزرعه سیگارت باشه، نسوار، چلم باشه، این رول داره و رول زیادتره را که ما میبینیم کسایی که همراه روغنیان سر کار دارن، مثل تیل، پترول، دیزل و ایکام، کسایی که اکثرا میخانیک های موتر هستن، مستری هستن یا در تیل فروشی ها کار میکنن، اینا زیاد باعث مشکلات اسپرم نزدشان میشه و به شما مراجعه میکنن و ما که درخشه میگیریم اکثر کسایی که با روغنیات تماس دارن، مثلا پترول گفتم، دیزل گفتم و ایکام، این هاست که ای هماتانان باید ازیا خود ده نگاه کنم،
یعنی تاثیرات خود داره
بسیار زیاد. خصوصا روغنیات بسیار زیاد تاثیر سمی یا کشنده بالای اسپرم داره.
تشکر دکتر صاحب، کشنده دیگر رو میگیریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم، خودتا تا سلام و محترم دکتر صاحب سلام کنم از الخیر وطن.
وطن دوست صاحب، بی موقعیت تانه تغییر بتین، بعد از سوال تانه بگوین، بفرمایید.
سوال ما داره خوری داری ما دایم یو وعده کړی دی، وعده د ورور وعده او اولاد پیدا کول څه پیدا کړی، بل وعده هم کړی دی، د څه سره اخی چې دی یا د اولاد نه کیږي، دا څه دی که
تو خواهد تیزا و رور کنه دیگه پیدا یعنی اولادم نه مولاد نه سفره مولاد نه سفره. نو که داشتی ده مشکل پا هم سری کیوی هم ده نارینه که مشکل ولی او باید دو تا معاینات وشیم.
خب دکتر صاحب، گپ معمول است در افغانستان، پیشتر مثل که شما ذکر کردین که خود ماخویا مشکل می داشته باشه ولی دوامدار یک زن دو زن زنای متعدد میگیرن به خاطر اولاد داشته شدن، اما نقص اساسی در خودشان است و باید در دوشان به دکتر مراجعه کنن تا از این مشکلات. اومدیم دکتر صاحب سر سوی شکل اطفال، چرا بعضی وقتا مثلا اطفال یا نقص العقل سوی شکل می داشته باشن یا نقص العقل می باشن یا سرشان او می داشته باشه یا مشکلات، این مشکل از کجا پیدا میشه، چرا اینطور میشه؟
بله اکثرا یک مرضی که بسیار زیاد آله ما میبینیم، مثلا طفلا اوشان سرشان او نداشته باشن یا مشکل در ستون فقرات
میباشن،
یک مرض به نام اسپین بایفید میباشن، ای اکثرا از باعث کمبود فولیک اسید است. بسیار یک دوا یک ساده است که در سبزیجات میوه‌جات بسیار وافر پیدا میشن و در دواخانه و در کلینیک های دولتی به شکل رایگان توزیع میشن، اما متاسفانه مردم ما از او استفاده نمیکنن،
یعنی همیشه
اهمیتشان نمیدونن. یعنی خانم هایی که در سن باروری هستن همه روزه باید از 400 میکروگرم فولیک اسید استفاده کنن و ایره ما بخی تجربه کردیم که مثلا هم تو یک مریض ما داشتم که 3 طفلش سرش او داشت،
او طفل از بین هم
از بین رفتن و وقتی که قبل از اینکه حمله دیگر رو بگیره ما زیر تداوی گرفتیمش، فقط برش فولیک اسید و آهن، یعنی دوای کم خونی برش تجویز کردیم، بعد از اون یعنی 3 طفل نرمال به دنیا میاره، فعلا منظم دوا میگیره و طفلای من سالم به دنیا میاد،
یعنی فقط و یک سوی شکل بعد در بالات
بعض سوی شکل است که مثلا ارثی میباشه، بعض سوی شکل است که ارثی میباشه، یک جن مشکل می داشته باشه، اکثرا مواد مزرعه مثلا حتی می تانیم که بگیم که اینمی خود هوای آلوده می تانه
باید افزایش
سوی تشکلات در خانم های حمله شوه،
خصوصا
سرب. سرب یک ماده بسیار فوق العاده تراتوجینیک است، یعنی بالای طفل تاثیر جنینی که در بطن مادر است تاثیر خراب میتونه داشته باشه و باعث سوی تشکل شوه.
شنونده رو بگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرشته جان، سلام شما به دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم، عبدالستار آخوندزاده هستم از اولسوالی بارامالا بودم.
آخوندزاده صاحب شنونده همیشگی ما، بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. از دکتر صاحب محترم سوال می است که بعض مردم 4 تا زن میکنه، 4 تا زن یک زن که یک طفل به دنیا میاره، این دلیل کی است؟ تا زن دیگه اولاد نمیکنه، می زن که یک طفل به دنیا آورده ای هم دیگه اولاد نمیکنه، این مشکل به کجا هست؟ ولی دیگه که هست همی بعضی اصل که اینا اولادشون 2-3-4 اولادشون پیدا میشه، بعدا نم باز با مرد کدام تکلیف پیش میشه، هچی تکلیف پیش میشه، چرا تکلیف؟ یک مرد که یک دفعه اولادش میشه با دوباره بزی چی تکلیف پیش میشه؟ اگر تکلیف پیش با تداوی داره یا نداره؟
خانواده سب سوال بسیار خوبه مطرح کردن. اکثرا که پیش ما که زوجایی که مراجعه میکنن و ما تاریخچه میگیریم، مثلا وقتی که شوهر 3-4 دانه مثلا 3-4 طفل آوردن خانمشان، یعنی خانمشان 3-4 بار حامله شده، این بر ما یک سیگنال میرسونه که مرد جور است. یعنی مردها صرف در حالات استثنایی که مثلا کدام تکر باشه یا کدام ضربه در ناحیه تناسلیشان وارد میشه، بدون از او کدام مشکل خاص را بدن بهشان ایجاد نمیشه. اگر اول مشکل داشته باشه خوب باید تشخیص شوه، اما وقتی که مثلا
اولاد دار میشن
به این معناست که او سالم هستن. و او اگر اکثرا خانم هاست که بعد از پیدا کردن یک طفل یا دو طفل میتونه و زیادتر مشکل پیدا میکنه.
این دلیلی که خانم ها مشکل پیدا میکنه چی است؟
بله، مثلا خانم نرمال است ولادت میکنه، بعد از ولادت میکروب میگیرن، ما انتانات نفاسی میگن، یعنی در دوره نفاس مثلا مداخله میشه در رحمشان، کدام پارچه از طفل میمونه خارج میشه، انتانات نفاسی میگیرش، مبتلا به اون میشه. خود انتانات باعث التصاقات و چسبندگی نفیرها میشه. وقتی که نفیر بند شد یا مسدود کردید، نمیتونه که تخمه را داخل رحم انتقال بده و باعث اقامت یا به اولادی میشه.
برنامه ما در لحظات اخیرش قرار داره، با شما خدافظی میکنیم و از دکتر صاحب باقی وردک متخصص امراض ولادی نسایی جهان سپاس، من هم با شما خدافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.